السلام علیکم قدر من اوریدون کو ستړي مشاهده د مشال ریډیو خبرونه دي. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منو شاسته سوار کله کوم په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د ایوان صدر مخې ته مظاهره کړې او د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکي لوزنامه او د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په حق لا رپورټونه به واوري. خو راځئ چې د هر سن وړاندې ګلیاز نه د دې ساعت تازه خبرونه واوري.
لومړی د مهم خبرونو اوسټ کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون په د پاکستان سره پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د کراچۍ پر حالاتو د از خود نوټس د فیصله پر وخت ویلي سن حکومت د شرفخو پر ضد کوټلي ګامونه نو پورته کړي او د نړۍ جلا جلا شوبو سره تعلق لرونکو د کمپیوټر او موبایل کمپنی ایپل مشر سټیو جابز په مرګ سخت خپګان څرګند کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. هند ته د سفر پر مهال ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ په نوی ډیلی کې د یو دستوري ته په وینا په وخت ویل
کله چې لما د پاکستان او هند په حق لا پښتنه وشي زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې مل خپل ملګری سره لاسلیک کړه به زمونږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده.
افغانستان د تیر نه په ورځ هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. دې تړون سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او فرهنګي اړیکې نورې هم مضبوطې شي. د دې تړون تر مخه به هند د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې غټه ونډه ولري. دا پرمختونه د رپورټونو تر مخه د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د بے انډیوالۍ لامل جوړیږي. خو حامد کرزی دا تړون د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د ارزښت وړ وباله. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا سره اړیکې په سم لور روان شوې دي او دواړه خيزه اړیکو کې پیچ او خم مخې ته راځي. په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال وزیر اعظم ګیلانی ویل د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه ساندېخنې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا اسامه بن لادن تر وجل وروسته د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې. امریکا په پاکستان تور لګوي چې د ورپکې ډلې حقانی شبکې سره اړیکې لري. بل لوري په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وجل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم پیچلې شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وای په پاکستان د ترهګرو سره د اړیکو تورونه هیڅ منطق نه لري. مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې گورنر مسعود کوثر وویل
حقیقت دا دی دا تعلقات خاص کر کلنا چې پروفیسر ربانی صاحب شهید شوی دی هغه نه بس دا تعلقات لک دا شوی دی. خو زه دا نه پوهیږم دا کم قسم چې الزامات لګی نو دا غي اړو س منطقی او س جواز نه پیدا کیږي. دا د خلکو پروپاګاندا دی چې کوم خلک د پاکستان او د افغانستان په مسکه غلط فهمه پیدا کوي.
گورنر مسعود کوثر زیاته کړه چې د مسلو د هوارول لپاره دی باید دواړه هیوادونه له یو بل سره خبري وکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د کراچۍ پر حالاتو د از خود نوټس فیصله اورولې ده او ویلي دي سن حکومت د شرخوخو پر ضد کوټلي ګامونه نو پورته کړي. دوی زیاته کړه هیڅ یو غیر آئینی ګام حمایت نه کوي او د امن او امان بحالولو لپاره فوج راغوښتل حل نه دی. باید سیاسي لارې چارې دي ولټولې شي. په کراچۍ کې د بدامنۍ په پیښو کې د 1300 مودې راهیسې سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د بلوچستان خبريالانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته پریکړه کړې ده چې د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس قاضي فیاض عیسا د امر باوجود به د وسلوالو خبرونه خپروي. په دې لړ کې به د خبريالانو یو ډله چیف جسټس سره ملاقات هم کوي. دوه ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس امر ورکړی وو چې رسنۍ د وسلوالو ډلو د اختیارو خبرونه نه خپروي. که خپروي نو د ترهګرۍ اکټ لاندې به ورته سزا ورکړل کیږي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د راتګ لسمی کلیزی په موقع سرخار کابل کې په سلګونو مظاهره چانو د امریکا او د ناتو نه د دې هیواد څخه د وتلو غوښتنه کړې ده. رپورټونه وایي شاوخوا 200 مظاهره چانو د امریکا پر ضد نارې وهلې او د امریکا بیرغ هم وسوځولو، خو مظاهره چان پورم نه وو. د جمعې په ورځ به لس کاله مکمل شي چې امریکا د طالبان حکومت رانسکور کړی وو. دا د دې وروستو چې طالبانو اسامه بن لادن امریکا ته د حواله کولو نه انکار شوي وو. امریکا اسامه بن لادن د ستمبر 11 ترهګر پیښو ذمہوار ګرځولی وه. طالبان په افغانستان کې د 1,30,000 ځواکونو چې زیاتره پکې د امریکا دي پر ضد جنګیږي. د نړۍ مشهور اپل کمپنۍ چې آی پیډ او آی فون جوړوي پخوانی مشر او جوړونکی سټیو جابز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ خبر کمپنۍ د شروع په ورځ اعلان کړو. د جابز کورنۍ وای چې د خپل خپلوانو په موجودګۍ کې په آرامه مړ شو. جابز ته د ځیګر کینسر ناروغي وه او په 2009 کال کې په بدن کې وینه هم بدله کړې وه. د نړۍ جلا جلا شعبو سره تعلق لرونکو د کمپیوټر او موبایل اپل مشر سټیو جابز په مرګ سخت خفګان څرګند کړی دی. او د امریکا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا د نیوکو لړۍ ته دوام ورکړی چې د شام د حکومت پر ضد قرارداد په منظورولو کې پاتې راغلی. د امریکا د بارانو چارو وزیري میرمن هیلی کلینټن د شورو په ورځ ویلي سلامتي کونسل د خپلې ذمهوارۍ نه پشا شوي او دا چې چین او روس چې د امریکا او اروپا لخوا وړاندې شوي قرارداد په لړ کې د ویټو حق استعمال کړي پکار ده د شام بولسته جواب ورکړي. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګل ایاز نه خبرونه اوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د ایوان صدر مخې ته د حکومت خلاف مظاهره وکړه. په دغه موقع د مسلم لیگ هم خیال ډلې مشر سلیم سیف الله خان مشال ریډیو ته وویل
دا خو بالکل هغه پاکستان دیزی تور سولو زه خو دې ته حیران یم چې آئنده حکومت به دا مسائل څنګه حل کړي.
په داسې حال کې چې د هند او افغانستان ترمنځ استراتیژیکي تړون لاسلیک شوی، اسلام آباد کې افغان سفیر د پاک پوز د مشر سره ملاقات کړی. په دې حق له دفاعي چارو کارپوهان څه وایي؟
وما دا خیل دے چدا ملاقات چیو پا دیکیم افغانستان سفیر با دغا شہد حمید کرزائی والا چکو ما خبر و آغا بای ورطا ویلی چی جیتا سو پا دی باندی فکر مند کی جنان.
د پاکستان د اردو جبې ځینې اخبارونه او ټي وي چینلونه د امریکا خلاف د عوامي جذباتو پر راپارولو چاته ګټه رسوي. او په دې هیواد کې د بجلی د بحران اصل وجوهات څه دي؟ د بجلی د محکمې یو مشر وایي دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري. دا خبرونه د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. دا خبرونه که تاسو د ریډیو د لارې اوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په میډیم ویوز یا منسنې سپو 6.21 باندې ټینګه کړئ، او که په شارټ ویوز یا لنډو سپو یې اوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په 22 په 40 او یا په 23 باندې ودرو. دا خبرونه به صفا واوري. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په شمول د حکومت مخالفه ګوندونو سیاسي ګوندونو یو مظاهره شوی و چې د ایوان صدر مخې ته د مظاهرې ترڅنګ درنه هم کړی و، او په هیواد کې د بجلی د ګرانۍ او د ناارامۍ په خلاف د ایوان صدر مخې ته نارې والدي. په دې حق لا زمونږ خبريال د اسلام آباد ناریاض مساخیل نور تفصیل راکوي.
د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د مخالف ډلې ګوندونو د قومي سملې د غونډې بایکاټ وکړو او نیغ د ایوان صدر مخې ته لاړل او دلته یې درنه ورکړه. درنه کې د مسلم لیگ نواز ډلې نه علاوه مسلم لیگ همخیال، جمعیت علماء اسلام پاکستان، جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې، پیپلز پارټي، شیرپاو، جماعت اسلامي او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو ګډون لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ همخیال ډلې مشر سلیم سیف الله خان وې
دا خو بالکل هغه پاکستان دی چې تور سولو خو دیتا حیرانی ما چه آئندہ حکومت با دا مسائل سنگا حل کئی دا لاپروائی دا بالکل اغا آخر پاکستان زیاد پا مونگا بانے گراندے حکومت زیاد گراندے
دا غشان دا پیپلز پارٹی شیر پاو ڈلے مشر آفتاب احمد خان شیر پاو وائی چه دا حکومت خلاف لوم بے گام دے او دا چه اولس دوی تا دا خپل نمائندگی دا پارا ووٹ ور کرے دے نو باید چه دوی نن خپل نمائندگی او خائی آفتاب شیر پاو زیادتوی
سو پر مونگا یو زینیو او یو وازنیو نو مسئلے خون حل کی گی اور دا بذات خود پا حکومت مانی ہوتا بہت دے چے ٹول سیاسی پارٹ ہے چے کم اپوزیشن کی دی اگر ٹول یو دے شو اور دا عوام ترجمانی کی دے نبا دما پا خیال عوام تا دے پذیرائی ملاوے گی اور غیب ہم وی چے کم از کم سو خدا سی دی چے دمگا آواز منگا پارا اچھتے
دا جمعیت علماء اسلام نظریاتی ڈرے غڑے مولوی عصمت اللہ وائی چے دا پارلیمان دا غڑی پا حیث دا دا دوی ملی او دینی فرض دے چے دا غلط عمل او ظلم خلاف آواز پور تکڑی او زکے درنے کے گڑن کڑے دے دی وائی
دے درنے سر اتفاق اور ملگرتیا اور ہمکاری زپ دے قوم چے دے موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کول کی دے سخت ناکام دی نہ عوامی سہولیات سا نہ قوم تا تعلیم سا لوٹ کسوٹ دے بدعنوانی دا کرپشن دے غفلت دے بے حسی دا لہذا دے حکومت کو مخالفت کی تل دا دے دیا نہ تقاضا
دا یادونه وړ دا چې د درنی اعلان مسلم لیگ نواز ډلې سور از وړاندې کړو او هم دغه لړکی د شورو پورز هم مسلم لیگ نواز ډلې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره او درنا ور کړې و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو د حقایقو را برسیرون کې ده. په دې ورستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سفر پر مهال دغه هیواد سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي چې په کومه باندې پاکستان تحفظات لري، خو په دې ورستیو کې د افغان سفیر په اسلام آباد کې د چیف اف آرمی سټاف اشفاق پرویز کیانی او د خارجه چارو د سیکرټری سلمان بشیر سره ملاقات کړی دی. دا چې په دغه ملاقاتونو کې به په کومو خبرو باندې ممکنه خبرې شوي، په دې حق له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د افغانستان د سفارتخانه او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سفیر د چیف اف آرمی سټاف جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او د هند سره د ولسمشر حامد کرزی ستراتیژي تړون په اړه خبرې اترې کړې دي. کله چې مشال ریډیو دې لړکې د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. د سیمه ایزو او دیپایي چارو ته نگاران دی ملاقاتونو ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو ریټایرډ کرنل خالد منیر نه پوښتنه وکړه نو نوموړي په دې اړه وویل چې پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژي تړون باندې تحفظات لرل او دی ملاقات کې ورته پاکستان خپل تحفظات وړاندې کړي دي.
هغه هلته نه بیان ورکو حامد کرزی صاحب چې پاکستان د موږ رور ده معاہدے چې او کې اړینه پاسه دا بیان ورکو، مطلب دا چې ټیک ته موږ دای سره معاہدے او کې او پاکستان له پدې باندې ګبراوي شي نه. او ما دا خیال ده چې دا ملاقات چې پدې کې افغانستان سفیر به دغه شی دی حامد کرزی والا چې کومه خبره وا هغه به ورته ویلي چې جی تاسو پدې باندې فکر مند کیږئ نه، ځکه چې هندوستان چې چیرته په خپل اثر رسوخ په کابل کې ډیرای نو پاکستان ته فکر شي.
جی بالکل
ٹھیک ٹھاک ہے نا، دغه د پارا بلاڑی چې دې تاسو خلاف نه ده یا مطمئن کو نو د پارا بلاڑی نور حکومت د شه پکې نشکار.
د افغان او سیمایزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان دې ملاقاتونو ته په کم نظر ګوري؟
د هندستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم ستراتیژیکي د شراکت کم تړون شوی دی په هغه کې کوم یو مهمه نقطه ده په دغه موافقه یا معاهده کې راغله ده چې اوس به د هندستان فوج کولی شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تربیت حمایت ورکی نو په پاکستان کې او بیا په فوج کې چې کم یو حساسیت موجود دی د هندستان په اړه، نو داسې امکان شته چې د هغه په اړه د پاکستان څه اندېښنې وي، څه تشویش وي او دا افغانستان سفیر ته رسولی دی. خو دا هم یو مهمه خبره ده چې د فوج د مشر د هغه د افغانستان سفیر سره غونډه دا ډېر زیات د اهمیت وړ، ځکه بلل کېږي چې کېدای شي د پاکستان فوج په دې باندې خوشاله نه وي.
طاهر خان زیاته کړه چې پاکستان ته ځکه په دې تړون تحفظات دي چې پاکستان څو واري افغانستان ته تجویز ورکړی وو چې دوی به افغان پوځونو ته تربیت ورکوي، خو له دغه تجویز صدر حامد کرزی نه منلی او د هغه دریز وو چې دوی نه غواړي چې د روس هغه تجربه یو واري بیا تکرار کړي، ځکه چې هغوی هم افغان پوځ ته تربیت ورکړی وو او د هغې تربیت په وخت یې خپل خواخوږي او همخیال پیدا کړي وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان او هند د نهه پورز په داسې حال کې سټریټیجیک تړون لاسلیک کړی چې د افغانستان، امریکا او هندستان درې واړو د سیمې د مهم لوبغاړي پاکستان سره تعلقات خراب دي. پښتنه دا ده چې آیا د هند رول په افغانستان کې مخ په پراخېدو دی او دا چې په راتلونکي کې د دې سیمې سیاسي منظرنامه څه کېدای شي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ د درې واړو هیوادونو د کارپوهانو سره د خبرو وروسته د پښتنو د جواب لټولو کوشش کړی دی. راځي چې تفصیلی په دې ریپورت کې واورو.
د افغانستان او هند سټریټیجیک تړون د طالبانو د حکومت د راپرزیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی پرمختګ بلل کېږي، خو دې تړون پاکستان په داسې حال کې اندېښمن کړی چې د دې هیواد لاوار د مخه د هند په افغانستان کې پر نفوذ اعتراض دی. که د پاکستان له هند، امریکا او افغانستان سره اوسنیو اړیکو ته وکتل سي، نو دا وخت پر دې هیواد په ظاهره دایره راتنګه سوې ده. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټننټ جنرال طلعت مسعود هم دې طرف ته په اشاره سره وایي چې سټریټیجیک تړون پاکستان په رښتیا هم اندېښمن کړی دی، خو بیا هم د په وینا له دې هیواد سره په افغانستان کې له هند سره د مقابلې بل لاره شته.
هند که په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي، نو شه مقابله داسې کېدای سي چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر رسوخ داسې زیات کړي چې افغانستان او ولس یې سوچ وکړي چې پاکستان د دوی د ګټو لپاره هلته خپل نفوذ ساتي.
ځینې کارپوهان بیا د هند او افغانستان نزدېکت ته په کال 2014 کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په رامنځته کېدونکو حالاتو کې د ګاونډیو هیوادونو د رول د ټاکلو د پلان برخه بولي. طلعت مسعود وایي داسې ښکاري چې امریکا په ټوله منطقه کې د هند اثر و رسوخ غواړي.
په څه طریقه چې امریکا د هندستان مرسته کوي، نو زما په خیال غواړي د هندستان په منځني، جنوب مشرقي او جنوبي اسیا کې یو رول وي. نو دا د پاکستان لپاره د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې له هند سره شې اړیکې نه لري. ډیره ضروری ده چې هندستان له پاکستان سره هم اړیکې شې کړي او خپل پاکستان ته هم له خپل گاونډیو سره داسې اړیکې ساتل پکار دي چې هغه ځینې فکرجن نه وي. تر ټولو ښه پالیسی دا ده چې پاکستان خپل ځان په کورنۍ توګه مضبوط کړي، بیا به تاسو وګورئ چې نور نړۍ به هم ورسره ښه سي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتو سره سم افغانستان ټینګو ملګرو ته اړتیا لري او پاکستان کولای سي د استخباراتي اثرو نفوذ پر ځای د ډیپلوماټیکو لارو خپل نفوذ وساتي.
د افغانستان دولت وروسته له 2014 کال نه ضرورت لري که چېرې امریکایان په کلي ډول له افغانستان نه ووځي چې نوي ستراتیژیک او پیاوړي دوستان ولري. په دې سیمه کې نږدې پیاوړی دولت ورته هندستان دی. نو زه فکر کوم دا په پاکستان پورې اړه لري چې څومره د ښه نیت او څومره سالمه ډیپلوماسي لوبوي تر څو د خپل دښمن یعنی هند له نفوذ نه مخنیوی وکړي. په تېرو کلونو کې پاکستان استخباراتي لارو نه دا کار وکړ، خو زه فکر کوم دا که چېرې په ډیپلوماسۍ کې او په روښانه ډول یو سیاست غوره کړي چې اسلام آباد او کابل سره نږدې شي.
خو په هند کې د سیمې د سیاسي چارو کارپوه کلدیپ نیر بیا یو ګام وړاندې ځي. دی وایي په کارو پاکستان هم د سټریټیجیک تړون برخه جوړ سوی وایه.
دیکھیں یہ اچھا ہوتا اگر پاکستان افغانستان
دا بڑے رکھ خبر وای کدرے وڑو ملکونو یعنی پاکستان، افغانستان او ہند سٹریٹیجک تڑون پر دستاویز لاسلیک کڑے وای، زکہ چھ د درے وڑو پ منطقی کے یو شان شریکی گٹی دی، خو اوس چې د افغانستان دا شک دی چې پاکستان په مکمله توګه د طالبانو پر خلاف جګړه نه کوي او له حقانی شبکې سره لاس لري، نو ځکه زوایم چې لدې تړون سره خبره نوره هم پیچلې شوه. زوایم چې په کال 2014 کې چې امریکا له افغانستانه د وتو خبرې کوي، نو که په داسې حال کې درې واړه هیوادونه د طالبانو مخه نه نیسي، نو بیا د طالبانو له لوري بیرته د سیمو نیول څه ګران کار نه دی. نو زه به په پای کې ووایم چې باید پاکستان او هند او افغانستان سره کینی او وګوري چې د ټولې منطقې ګټه په څه کې ده او هغه څنګه سنبالیدای شي.
خو دا درې واړه کارپوهان په دې خبره زور کوي چې باید په سیمه کې د منفي سیاسي سیالیو پر ځای د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په ګډه په دې هیواد کې مثبتې سیالۍ پر مخ یوسي.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې مو واورېدل چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکي تړون لاسلیک کول به په سیمه څه اغیز وغورځوي. قدر منو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم د کړکیچ ښکار دي، بیا د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې هم کړکیچ دی. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر س نظر لري په دې حق لازمونږ د خبريال فرهاد شینواری سره په ځانګړي مرکه کې نوموړی وای.
حقیقت دا دی چې دا تعلقات خاص کر کلنا چې پروفیسر ربانی صاحب شهید شوی دی هغه نه بس دا تعلقات لکه دغه شوی دي. خو زه دا نه پوهېږم چې دا کم قسم چې الزامات لګي نو دا غي اړو سه منطقي او سه جواز نه پیدا کیږي. پروفیسر دغه چې دی ربانی صاحب چې دی هغه د پاکستان دوست، مونږه هغه ګڼلو چې د پاکستان دوست ورسره ورسره ربانی صاحب د دې خبرې هم یو دایو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې هغه امن او دوستی وخته. نو یقینا اوس دا خبره منطقي ده چې دا هغه د ربانی صاحب مخالف قوتونه هغه قوتونه به چې هغه د پاکستان دوستان نه دي، او دویمه خبر دا چې هغه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې پر امن او یو ښه تعلقات نه غواړي. دا د خلکو پروپاګاندا دي چې کوم خلک د پاکستان او د افغانستان په منځ کې غلط فهمي پیدا کوي، او زه ډیر افسوس کوم چې سره د دې چې کله موږ ته پتو لګید نو زه مطلب دا چې هغه وفد کې شامل وم، وزیر اعظم صاحب پہلا فرصت کې چې دینو افغانستان ته لاړو او دا غو دعا د پاره، او زما خیال دی چې د ربانی صاحب په وفات باندې چې څنګه د افغانستان خلک خپه دي هغه نه موږ زیات خپه یو، ځکه چې زموږ ربانی صاحب یو دوست او دا غ شهادت سره هغه موږ یو دوست نه معلوم شو. نو دویمه خبره دادا چې موږ دا وایو چې په دې خطه کې امن د پاره ضروری ده چې د پاکستان او د افغانستان خلک چې دی خپلو کې کینی او چې څه مسلې دي چې هغه حل کړي.
گورنر صاحب دا راته وایي چې د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې د هند سفر کړی دی، نو آیا دا په پاکستان باندې فشار اچول خو نه دي؟
یاره جی، مونږ دا وایو چې هر یو ملک دا حق حاصل دی هغه خپل تعلقات چې بل ملک سره هر څنګه جوړی، مونږ ته په دې باندې څه اعتراض نشته. البته مونږ په دې شیز باندې یقینا اعتراض دی چې هر هغه کوشش چې هغه براه راست یا بالواسطه یا بلاواسطه د پاکستان مفادات یا د هغه امن خرابولو کوشش کیږي، نو موږ هغه عمل چې تشویش نظر سره ګورو.
د افغانستان ولسمشر شکم تورونه لګولی دي چې په افغانستان کې د امن په پروسه کې پاکستان دوه مخیزه کردار لوبوي، نو دې ته په کوم نظر سره ګورئ؟
زما خیال دی تاریخ گواه دی چې څومره قرباني پاکستان د پاکستان عوامو د افغانستان په مرسته کې هغوی قربانۍ ورکړی دي. نو دا ډېر افسوسناکه خبره ده، هر څوک چې وایي نو د دې حقیقت سره هم څه تعلق نشته. دا یو غلطه خبره ده، بے بنیاد الزام دی، او زما خیال دی چې پکار نه دي چې موږ الزامات لګو. پکار دی چې که صدا سي مسلې وي چې موږ مشران د دواړو ملکونو خپلو کې کینی او هغه باندې خبرې اترې وکړي.
داو د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر چې زمونږ د خبريال فرهاد شنواری سره یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تعلقات په حق لا خبرې کولې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم پنځو بجو.
او اوس راځو یوې بل یو ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امریکا سره یې تعلقات د خکېدو لور ته روان دي او غواړي د افغانستان سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. دا چې د امریکا سره د پاکستان تعلقات آیا واقع هم د خکېدو طرف ته روان دي، د فرخنده وزیر په دې ریپورت کې نور تفصیل اورو.
پاکستان وایي د امریکا سره خبرې پیل کړي او دواړه غواړي د خبرو د لارې د مسلو حل راوباسي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د افغانستان او هند تربینز د ستراتیژیکي تړون لاسلیک کولو وروسته د امن راوستلو لپاره غږ کړی. ای پی خبری اجانس لیکي د واشنگتن لخوا په اسلام آباد د حقانی ورپکې ډلې پر ضد د عملیاتو د زور راوړلو د فشار وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د خکېدو طرف ته روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي د امریکا او واشنگتن په تعلقاتو کې بدلونونه راځي، خو اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ راغلی. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه دواړه خپلواک ملکونه دي او دواړه کولی شي هغه څه وکړي چې غواړي. په دې وروستو کې د امریکا لخوا په پاکستان دا دباو زیات شوی چې د حقانی ورپکې ډلې خلاف دې عملیات وکړي. په داسې وخت کې د وزیر اعظم ګیلانی لخوا دا بیان چې د امریکا سره کې د خوالی اړخته روان دي سمانه لري او آیا په رښتیا هم د دوانو هوادونو په تعلقاتو کې پرمختګ راغلی، په اړه یې سیرون کې عائشه صدیقه وایي.
پاکستان او امریکا کے تعلقات جو ہیں ٹینس ہیں، بالکل اچھے نہیں ہیں، لیکن میرے خیال کبھی بھی
د پاکستان او امریکا اړیکو کې کړکې شته، دا دومره ښې نه دي، خو زما په فکر د دواړو هیوادونو تعلقات اوس د خکېدو طرف ته روان دي. دواړو غاړو ته په خلکو کې د یو بل په اړه منفي خبرې شته او بیا په پاکستان کې دغه خبرې زیاتې دي، خو اوس د دواړو حکومتونو، پوځونو او د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې یو څه خکېدو طرف ته روانې دي. امریکا او پاکستان دواړه په سیمه کې مشترکه ګټه لري او دواړه به دغه د ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي.
د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه برید او د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر او د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته د امریکا لخوا په پاکستان د دباو زیات شو چې د هغه وسوالو ډلو خلاف عملیات وکړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف په کاروایو کې بوختي. په اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو پر وخت وزیر اعظم ګیلانی دا هم وویل، افغانستان او پاکستان دواړه په سیمه کې یو شان حیثیت لري او دوی د افغانستان سره یو ځای د امن راوستلو لپاره کار کول غواړي او زیات کړه باید دواړه په ګډه کار وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هند کې دغه هیواد سره یو ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی او وایي غواړي په سیمه کې د امن پر راوستلو کې ګاونډي هیوادونه مهم رول ولوبوي. دا چې د هند او افغانستان په اړیکو به د امریکا او پاکستان په موجوده حالاتو ساسرات وغورځيږي، په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه عائشہ صدیقہ وائی.
امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے کسی ایسی ملک کی طرف
د امریکا هم دا خوخه ده او د یو داسې ملک یا ملکونو طرف ته ګوري چې هغه په دې سیمه کې کار وکړي او د افغانستان بوج یو سي چې کله امریکا د دې سیمه وزي. افغانستان ته د پرمختګ او فند ضرورت دی، هلته د پوځي ټریننګ ضرورت دی. دا چې دغه سره به د امریکا پاکستان په اړیکو څه اثرات وکړي او کنه، خو دغه خبره د پاکستان پوځ نه خوښوي او دا هم کېدی شي چې په سیمه کې بے ثباتی زیاته شي.
ای پی خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د هند رول ډیر مهم دی او د هند په دغه رول با پاکستان غواړي د امریکا سره هم خبرې وکړي.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي او د ازنګ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروگرام تاسو هر جمعه سهار 9 بجې او هر شنبه مازیګر 3:30 بجې د مشال رادیو لالاري اوریدلای شئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې دی. راځي چې د ګلیاز نه د دې وخت د تازه خبرونو سرټکی واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د افغانستان او د هند ترمنځ استراتیجیک تړون با د پاکستان سره پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رزاګیلانی ویلی امریکا سره اړیکې په سم لور روان شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسر مسعود کوثر وایي په پاکستان د ترګر سره اړیکو تورونه هیڅ منطق نه لري. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د راتګ لسمی کلیزې په موقع سرخار کابل کې په سلګونو مظاهرچیانو د امریکا او د ناټو ځواکونو نه د دې هیواد څخه د وتلو غوښتنه کړې ده او د نړۍ جلا جلا شعبو سره تعلق لرونکو د کمپیوټر مشهور اپل کمپنی جوړونکي سټیو جابز په مرګ سخت خفګان څرګند کړی دی.
دا وګلیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې که قدر منوریدونکو اوس پام وکړئ کورنۍ ورسپانو ته چې زیاتره یې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي تړون په لاسلیک کولو او نور د هیواد په دننه او بهرني سیاست یې لیکنې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل یې تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې اداري د افغانستان او هندوستان په لوزنامو لیکلي دي. دې کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په اداري کې لیکلي چې 13 ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات وروسته لوزنامې لاسلیک شوې چې تر مخه به هندوستان د تجارت او کلتور په څانګو کې د افغانستان مرسته کوي. ورې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کال 2014 کې د افغانستان نه د امریکا او ناټو ځواکونو د وطن وروسته به هندوستان د افغان ملي روزانه کوي. اداریه مخکلی کی چې همدارنګ لوزنامه افغانستان د پخوانی سوویت یونین سره هم کړی وي، خو خبره دادا چې نن بیا افغانستان ته د دې خبرې ضرورت ولې پیښ شو او د هغې لوی وجه دادا چې افغانستان په پاکستان دا شک کوي چې ګنې دوی افغانستان کې د ترهګرۍ اورته هوا ورکوي. او په تیره تیره د برهان الدین ربانی په وجنه کې خود افغانستان وینا ده چې دوی زموږ سره پلټنو کې مرستې نه کوي، حالانکه د پاکستان خارجه دفتر دا خبره ردوي. اداریه اخر کې وایي چې پاکستان په خپل پالیسو نظر واچوي ځکه چې دا خبره د افغانستان یا نورې سیمې د پاره نه، بلکې په خپل د پاکستان په ګټو کې نه ده. او څنګه چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې پاتې شوی دی، داسې به په سیمه کې هم بیخي ځانلې شي. د دې ترڅنګ بعضې ورسپانو خپلو اداریو کې د بلوچستان په صورتحال هم لیک کړی دی. دې کې جنگ ورسپانې لیکلي چې د 13 په ورځ د کوټې په سیمه اختر آباد کې په یو بس ډزو کې 14 تنه ووژل شو، کومه چې د غندنې وړ خبره ده او ټول پاکستانی قوم د دې غم زپلې کورونو سره ولاړ دی. اداریه وایي چې دا اول ځل نه دی، بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله بلوچستان کې داسې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او دا پیښې په بیا بیا رامخې ته کېدل د دې خبرې هنداره ده چې دلته حکومتي رټ کمزورې دی. خو ښه خبره دا ده چې بیا هم د مختلفو مسلکونو خلک او عالمان په دې ټینګار کوي چې حالات کابو کې اوساتي او سډلې ځین خطر رامخې ته نشي. اداریه اخره کې وایي چې باید د لړکي مرکزی حکومت د صوبایي او ضلعي انتظامي مرسته وکړي، ځکه چې بعض خلک غواړي چې پاکستان کې اړې غړي وي او پاکستان کمزور شي، خو له دې مخه به صرف په اتفاق سره نیول کیږي. او د غشان مشرق ورسپانې خپل اداریه کې لیکلي چې فاټا کې د بجلی د بقایا جاتو د وصولې لپاره کومه طریقه جوړ کړی شوې ده، هغه یقینا چې د ستاینې وړ ده، خو له کده عملی کړی شي د دې به ډېر ښه نتیجې را برسېر شي. اداریه لیکي چې ملک کې د بجلی د بحران پیدا کېدو خو یو لوی وجه د تیلو او ګیس کپنو ته پیسې نه ورکول دي، خو د بجلی 15% اغلا چې کمه کیږي کیږي. که هغه ادرولې شو نو هم به د بجلی په بحران تر ډیره حده قابو اوموندي شي. اداریه وایي چې په کم تناسب سره په قبایلي سیمو کې د بجلی بلونه نه ورکړي کیږي، په هغه تناسب سره هلته لوډ شیډنګ هم کولی شي، او دې لړ کې که د قبایلي سیمو سرکاري دفترونه اول د بجلی بقایا جات واغستی شي نو اولس به پخپل د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي، خو ولې دی اولس لبا اول د لوډ شیډنګ نه کولو باور ورکول وی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر منوریدونکو، د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دا وار حسیب شهید د واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو مقالې لوستي دي. دغه ورځپاڼو د پاکستان په کورنی او بهرنی سیاسي حالاتو باندې لیکنې کړې دي چې مهم ټکی حسیب شهید تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د اوباما اداره په ښکاره پاکستان ملامتوي چې د افغانستان په برخه کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي. دغه اداره وایي چې پاکستان د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، د امریکا مرستې اخلي او ورسره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او لارښوونې ورته کوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان ردول په دې برخه کې د قناعت وړ نه دي. خو ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار په ورځ په یوې خبرې شوې لیکنې کې وویل چې امریکا هم که په دې برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ نه وړي، یوه تګلاره هم نه لري. د امریکا حکومت له پاکستان نه غوښتي دي چې د حقاني شبکه وځپي. دغه ډله په کابل کې تیره میاشت د امریکا د سفارت د برید سربیره په افغانستان کې په وروستیو کې په یو لړ بریدونو تورنه شوې ده. خو د پاکستاني چارواکو په وینا او د حقاني شبکې د مشر په وینا امریکایي چارواکو هم هڅه کړې ده چې د حقاني له ډلې سره اړیکې وساتي څو دغه شبکه د سولې خبرو ته راولي. آصف علي زرداري په خپلې خبرې کړې لیکنې کې څرګندوي چې کله چې پر موږ نیوکه کېږي چې بنسټپالو ته پناه ورکوو، امریکا له همدغو ډلو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا په یوې خبرې شوې لیکنې کې د پاکستان یوه کورنۍ مسله څېړي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په څو ښارونو کې د شل ساعتو په مخه د برېښنا د نشټوالي یا لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنو لاروونکوونکو د دوهمې ورځې په مخه خپل غوسه څرګنده کړه او اپوزیشن له دې نه ګټه اوچته کړه او پر کمزوري ائتلافي حکومت یې خپل فشار زیات کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور بیکاري او انفلیشن د 1.3 میلیونه پاکستانیانو لپاره د وسوالو تر چاودنو او فرقه یي شخړو نه د پاکستان په ښارونو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له بریدونو سره هم مخامخ دی او هم تیرونه د امریکا له دې تورونو سره مخامخ شو چې د دې هیواد پوس له افغان یاغیانو سره مرستې کوي. ورسپانه بیا د پاکستان د ستونزې ته اشاره کوي چې حکومت د هغو کمپنیو پیسې نه دي برابرې کړې چې تیل او بجلی برابروي، نو له دې سره د بجلی په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي.
قدر منوریدونکو، د حسیبه شهید نامو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي اوریدل، او اوس هم ورزو یو بل نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله کې راغلی دی. امریکا په افغانستان کې د وسلوالو په حواله تګلارې کې د تضاد ښکار ده. یو وخت کې ورسره رابطې کولی شي او په بل وخت کې د هغوی پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو خبرې کیږي. په دې حقله د دې مقالې مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته در راوړو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه افغانستان کې د یاغیانو سره د امریکا لخوا د خبرو اترو په حق لا د لیکوال اریک شمیټ لیکل شوې مقاله شایع کړې ده. شمیټ لیکي تیره هفته د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار پاکستان ته سخت پیغام ورکړی چې د حقانی وسلوالې ډلې چې د افغانستان په خونړي عملیاتو کې ککړ دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې سره یې نږدې اړیکې دي، د دوی پر ضد د عملیات وکړي. خو بل خوا سو هفته وړاندې امریکایي چارواکو د حقانی وسلوالې ډلې د مشرانو سره خفیا ملاقات کړه. د دې ملاقات مقصد دا و چې دغه ډله او یا یې سغړی په افغانستان کې د جنگ ختمولو او خبرو اترو په سلسله کې برخه واخلي. لیکوال وایي چې د دې دواړو خبرو په منځ کې یو میاش فرق دی، خو دا د افغانستان او پاکستان په حق لا د اوباما انتظامیه په پالیسۍ کې د تضاد څرګندونه کوي چې د افغان ستونزې د هواري لپاره یې جاری ساتي. اریک شمیټ وړاندې لیکي د امریکا لخوا د پاکستانی استخباراتي ادارې په وسیله د حقانی وسلوالې ډلې سره خبرې اترې څرګندوي چې په افغانستان کې د دې ډلې او نور وسلوالو طالبانو پر ضد یوازې پوځي کاروي ګټوره نه ده. د چارواکو په وینا دغه خبرې اترې ناکامه شوې او د هغې نه پس په نیټو او امریکایي سفارتخانه بریدونه وشول چې د امریکا په وینا حقانی وسلوالې ډلې ترسره کړي. لیکوال وایي امریکا غواړي چې حقانی ډله په ترهګر تنظیمونو کې شامله کړي چې اساسي یې منجمد شي او ورته مرستې هم نه میلاویږي، خو ځینې پوځي چارواکي په دې نظر دي چې دا راز به د حقانی ډلې سره اختلاف نور هم زیات شي او په مستقبل کې به ورسره د خبرو اترو امکان ختم شي. د لیکوال په وینا امریکا د حقانی ډلې خلاف کاروایی لپاره په پاکستان فشار زیات کړی او د خارجه چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویلی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به په راروانو څو ورځو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې تفصیلي خبرو اترو لپاره پاکستان ته ځي چې تر ټولو اول به پکې د حقانی ډلې په حق له خبره کیږي. شمیت لیکي امریکایي چارواکو پاکستان ته خفیه دړه ورکړې چې که په افغانستان کې د دوی په ځواکونو دغه ډول بریدونه جاری وي نو دوی به ډرون بریدونه زیات کړي او یا به په پاکستان کې خصوصي کاروایی کولای شي. خو د لیکوال په وینا په دې حق لا د وایټ هاوس د خارجه چارو د وزارت او د سی آی ای ویاندو د سویلو نه ډډه وکړه. لیکوال وایي د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي دوی سره د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو د خبرو اترو په لړ کې رابطې چې جنگ دی پریک دی او په حکومت کې دی برخه واخلي. خو د افغان چارواکي په وینا دغه خبرې اترې ناکامه شوې نو ځکه په تیرو ورځو کې دغه خونړي بریدونه مخه تراغلل. د نیویارک ټایمز د دې مقالې په اخر کې اریک شمیټ د جنوبی ایشیا د کارپوهانو په حواله لیکي چې امریکا د خبرو اترو لپاره د حقانی غونډې د وړو وړو وسلوالو ډلو سره رابطه کوي، خو د ځنی امریکایي چارواکو په نظر د افغانستان په ناارامۍ کې تر ټولو زیات کردار هم دغه ډلې دی.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
mashalradio.com
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس راځو یو ریپورت ته. د پاکستان او امریکا تعلقات تل کله خوی او کله خراب چې په موجوده وخت کې هم د کړکیچ ښکار دي، خو په پاکستان کې د اردو ژبې ځینې اخبارونه او ټی وی چینلونه د امریکا خلاف د عوامي جذباتو راپارولو هڅه کوي او د دې پروا نه کوي چې د دې عمل له وجې ګټه چا ته رسي، یعنی هغه ترهګرو ته چې هر ورځ په پاکستان کې په لسګونو بیګونه ولسی خلک وژني او ذمواري هم قبلوي. نور تفصیل لپاره د داود خټک دا ریپورت اورو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې خواله او خرابواله سنوي خبره نه ده، خو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د مئی د میاشتې په دوهمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته دغه تعلقات مخ په خرابېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې په خپل ځای، خو د پاکستان میډیا په ځانګړي توګه د اردو ژبې ځینې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په دغه حالاتو کې د امریکا پر ضد د عوامي جذباتو راپارولو کې یو رول لوبوي. تیره اونۍ چې د پاکستان په اسلام آباد کې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې وه، نو میډیا داسې تصویر پیش کولو چې ګنی د پاکستان او امریکا اړیکې یو داسې حد ته رسیدلې دي چې امریکا په پاکستان حمله کولو ته تیار ده. په پاکستان کې میډیا ولې داسې رول لوبوي؟ سرګند وجه یې دا ده چې مختلف ټلویزیون چینلونه د یو بل سره په مقابله دي او غواړي چې زیات نه زیات خلک خپل طرف ته متوجه کړي، او همدا سبب دی چې داسې خبرونه او تجزیاتي راپورونه خپروي چې عوامي جذباتو ته اپیل کوي. تیره اونۍ په پاکستانی میډیا کې په یو موضوع تر ټولو زیات بحث روانو، او هغه موضوع د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو په اړه وه چې زیاتره چینلونو او اخبارونو په سیمه کې د امریکا رول ته ګوته نیوله. خو په دې ټولو حالاتو کې یو پښتنه چې ډیره ضروری ګڼل کېده هیڅ هم راپورته نکړه، او هغه دا چې د حقانی شبکه چې په افغانستان کې د زیاتره ناامنۍ د پیښو ذمواري په خپل سر اخلي تر څومره حده د پاکستان په کامی مفاد کې ده. بلخوا د حکومت لخوا د رابلل شوي د ټولو ګوندونو د کانفرنس ګډونوالو د کانفرنس په پای کې جاری کړې شوې اعلامیه کې د دې خبرې هیڅ ذکر ونکړو چې په پاکستان یا افغانستان کې وسلوالې ډلې ولې بېګناه خلک وژني او بیا په آزاد مټ او اوچت اواز د هغه بمی او ځانمرګي بریدونو ذمواري په سر اخلي چې یاتر پکې ملکی وګړي وژل کیږي. د دې پر ځای د کانفرنس ګډونوالو د دغه ډلو سره د مذاکراتو خبره وکړه. که څه هم خبرې اترې د ټولو کشالو یوازینې لار ګڼل کیږي، خو پښتنه دا ده چې څنګه د اغه ډلو سره خبرې اترې کیدلې شي چې د تشدد لارې خپل کړی ده. دې ټولو حالاتو ته په کتو سره یو ضروری پوښتنه راپورته کیږي، او هغه دا چې آیا دغه ټولې ډلې د پاکستان او د اولس په مفاد کې دي، او دا چې ولې او څوک د دغه ډلو مرسته کوي.
د داود خټک ریپورت مو اوریده. د ریپورټر وداوت بارډر په نامه د خبريالانو د ساتنې نړیوالې ادارې د ترکمنستان د عدالت هغه فیصله غندلې ده چې د آزاد اروپا د ریډیو د ترکمنې څنګه خبريال ته یې په دې تور کې د 15 کالو د بند سزا اورولې ده، چې ګنې هغه لخپل خپلوانو څخه یو کاست د ځانمرګي برید لپاره د تیارولو هڅه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې حق لا نور تفصيل لري چې تاسو په امر تراړو.
ریپورټرز وداوت بارډر یا د خبريالانو د ساتنې نړیوال ادارې د ترکمنستان د اخل نومي صوبې په کاخکا سیمه کې د عدالت لخوا د آزاد اروپا د ریډیو د ترکمنې څنګه خبريال دولت مراد یاسکولیف ته د 15 کلن بند د سزا غندنه کړې ده. د خبريالانو د ساتنې نړیوال ادارې ویلي عدالت خبريال دولت مراد یاسکولیف ته یوازې د څو ساعتونو لمقدمه وروسته د 15 کالو سزا واوروله، کوم چې د یاد سوې ادارې په خبره د عامو مقدمو له تاریخ کار څخه سرغړونه ده. د خبريالانو د ساتنې نړیوال ادارې ویلي دولت مراد یاسکولیف ته د آزاد اروپا د ریډیو ترکمنې څنګه تاله سپینو خبرو ډکو ریپورتونو پر جوړولو او په خپل بلاک کې د رښتونو لیکنو له امله د سزا اورول سوې ده. دولت مراد یاسکولیف یو له هغو خبريالانو څخه وو چې د جولای پر 8 نیټه د اشکاباد د ابدان په سیمه کې د خونړۍ پیښې خبر تر ټولو لمه خبر کړیو. د ترکمنستان د حکومت پر انکار سربیره د دې پیښې خبر ډیر په چټکۍ سره خپور شوی وو، او چارواکو له هغه وروسته د بلاګ لیکونکو، ژورنالیستانو او د ابدان د عام اوسیدونکو په نیولو، هغوی ته په غواښونو کولو، له هغوی څخه په پوښتنو کولو او د هغوی د موبایلي ټلیفونونو او کمپیوټرونو په نیولو پیل کړی وو. د جولای پر 14 نیټه دولت مراد یاسکفلیو په خپل سیمه کې د پولیسو یوې تانې ته اوربلل شوی وو، او د ملي امنیت د محکمې یو چارواکي هغه ته خبرداري ورکړی وو چې که د نوم بدونې د معلوماتو له خپرولو لاس وانخیست او له پارولو یې ډډه ونه کړه نو نتیجې به یې په عدالت کې وویني. د خبريالانو د ساتنې نړیواله اداره د آزاد اروپا د ریډیو د ترکمنې څنګه د مشر اولګل جمال یازلیوا له خلیلې کې چې دولت مراد یاسکولیف یو داسې خبريال دی چې تل د خبرو کولو لپاره تیار وي او تل د بشري حقوقو او درغلیو په شان د حساسو موضوعاتو په اړه لسپینو خبرو ډک ریپورتونه جوړوي. اولګل جمال یازلیوا زیاتوي د دولت مراد یاسکولیف وروستي ریپورتونه د زورولو او د پولیسو لخوا د تشدد په اړه وو، په کوم کې چې هغه د خپل سیمه خلک ژغولي وو. دولت مراد یاسکولیف د سپتمبر پر 8 نیټه په دې تور کې نیول شوی وو چې د ځانمرګي برید لپاره هڅونه کړې وې. د ترکمنستان د جرمونو په قانون کې د داسې څه سزا تر 15 کالو بند کېدای شي. دولت مراد یاسکولیف اوس لاس ورځي وخت لري چې په دې سیمه ییز عدالت کې د خپل سزا پر ضد اپیل وکړي. د خبريالانو د ساتنې نړیوال ادارې یا ریپورټرز وداوت بارډر پر دې عدالت ژغ کړی دی چې د نیول سوی خبريال دولت مراد یاسکولیف سزا دې ختم کړي او د هغه د خوشی کولو امر دی وکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ییز ریپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو بل کورنی ریپورت. په پاکستان کې په روانه هفته کې د بجلی کمی 3000 میگاواټ ته رسیدلی، او د پیپکو د وینا تر مخه حکومت په دې حق لا ګامونه هم اوچت کړي چې لوجه په زیاتره سیمو کې د لوډ شیډنګ دورانیا هم کم کړی شوې ده. بل خوا کار پوهان وایي چې حکومت لا د بجلی د پیداوار لپاره په خوانی طریقو پر ځای نوې طریقې خپلول پکار دي. په دې حق لا نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه مل راکوي.
پاکستان کې د بجلی کمیخ د رواني اونې پر مهال د زرو نه تر 3000 میگاواټ پورې رسیدلې ده، او د پیپکو ایم ډی رسول خان محسود د وینا تر مخه نن شارټ فال 1000 میگاواټ دی چې لوجې په زیاتره سیمو کې لوډ شیډنګ دورانیا هم کم کړی شوې ده. نوموړې په دې اړه زیاتوي،
فال
پاکستان کے د بجلی لوڈ شیڈنگ پر مکمل توگا ختم دو پاڑا رسول خان محسوس زیادتی
جنریشن
بلخوا د وابډا پوخانی چیئرمین شمس الملک وایي چې حکومت لا د تیلو او ګیس په ذریعہ د بجلی پیدا کولو په ځای زیات بندونه جوړول او د ترس کرو یا کوئلې ذخیرې استعمالول پکار دي.
بنیادی خبره دا ده چې ورې دا دی ته اوس معلومه شو چې دا په تیلو باندې چلیږي، د تیل پیسې مونږ نو شو ورکول، ګیس وته نو پته چې دا ریکوایرمنت دومره دی او دې په دومره ریکوایرمنت یو دا مونږ ګیس دومره دی، هر څه جو ته پته وو پاور هاوسز ګر مونږ کم دی نو د لسر میگا واټ جوړ دی، خو هغه خو بند دی کنه، ځکه چې د تیلو کم قیمت دی، هغه قیمت پیسې نشو ورکول. پاکستان دو دغه لارې پکار دي، یو هایډل چې ډیمونه جوړ کای او هغه نه هایډل باندې بجلی هغه کای پروډوس کای، او دویم تر کول چې کم دی، تر کې چې کوم کوئله ده هغه زر زر تاسو ڈیولپ کئی چاہے نہ تاسو مونگا بجلی جوڑو، نہ پا گیس پانے پکار دا پتیلو کو بالکل نہ پکار پا گے کو بندش پکار دے.
پاکستان کے دا کلون راسی دا بجلی شدید بحران روان دے او دا شمس الملک وینا سرسم چلوجی نہ یوازی دا خلق کو روزنی جون اغیزمند شوی دے بلکہ دا پاکستان اقتصاد تے ہم زیان رسولی دے. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان سندھ صوبہ کے سیلاب ظفل و سراد حکومت پر شمول ملکی او غیر ملکی امدادی ادارے ترخفل حدام رست کوی، خود نڑی والے ورور ولی لخوا د لگ امداد ملاوی دول وجه د قدرتی آفتونو د انتظام ادارہ یعنی این ڈی ایم اے د پاکستانی ولسنا چندہ راٹولول لپاره د سندرغاڑو او لوبغاڑو نا مرست اخستل شروع کړی دی. په دې حقلا د اسلام آباد نا د مشال ریڈیو خبریال احمد اللہ نور تفصیل پدی رپورٹ کرا کوي.
پسند صوبہ کے د پشکال بارانونو او سیلابونو نام متاثر شوی خلکو سره د مرستو لپاره ک یو طرف ته پاکستان حکومت نړیوال ورورولۍ ته د مدد اپیل کړی دی، نو بل خو د افتونو نظم ادارې نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټی د پاکستانی اولس نه د چندې راټولولو لپاره د سندرغاړو اداکارانو او لوبغاړو نمرستې اخستل شروع کړی دی. د لړکی ان ډی ایم ای د مشهور سندرغاړي ابرار الحق او لوبغاړي احسام الحق سره بیل بیل خبري غونډې وکړي چې پکې د اولس نه اپیل وکړو چې سند صوبہ کې سیلاب ځپلو سره د هغه شان مرستې وکړي څنګه چې 2015 زلزلہ کې او 2010 کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړې وي. د ان ڈی ایم اے چیئرمین ظفر اقبال قادر مشال ریډیو ته وویل چې دا سندرغاړي او لوبغاړي اولس ډیر خوښوي او موږ دوی د لارې اولس ته اپیل کوو چې د سخت وخت کې د خپل متاثر شوي ورونو سره مرستې وکړي.
والا کا صاحب کے ساتھ بھی ہمارا سیشن ہوا اور اگلے چند روز میں ہم پلان کرنے جا رہے ہیں.
ابرار الحق سره زموږ خبره وشوه او راتلونکو ورځو کې بعد د ملک په مختلفو ښارونو کې د موسیقي پروګرامونه کوي چې سیلاب ځپلو لپاره پیسې راجمع کړي. د غشان مشهور لوبغاړي اسام الحق هم زموږ سره وعده کړی چې هغوی با سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره نمایشي میچونه کوي. د دې علاوه به هغوی د بار دنیا د نامتو لوبغاړو سامان هم ځان سره وړي او د هغې به موږ نیلامي کوو. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې موږ د اولس نه زیاتې پیسې راټولې کړو او سیلاب ځپلو سره په خشان مرستې وکړو.
د اردو ژبې مشهور سندرغاړي ابرار الحق وینا دا چې زموږ د راغونډېدو مقصد هم دا دی چې ملکی اولس ته خواست وکړو چې د سخت وخت کې د رایوځي شي او خپل یووالي ثبوت دی درست نړۍ تا ورکڑی.
ہم دونوں کو ملنے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹرینتھ ہماری ڈبل ہوں.
زمنگ درا یوزے کے دو مقصد دارے چ زمنگ شمیر زیات شی او خلق را باندھ اعتماد زیات اکڑی او ز پر امید یم چ خلق با مون سر مرستے ضرور اکڑی. زب سیل اب زپل اللہ پارا پاکستان او د پاکستان نہ باہر د موسیقی پروگرام نہ تابع قوم چ دارنگ د زیات نہ زیات پیسے را جمع کلم او سیل اب زپل سر مرستہ اکڑم. ز ولست ہم خاص قوم چ تاسرا مخ تشی او د دی متاثرن سر مرستہ اکڑی زگ چ موجودہ وقت کے د سن اتیا لک نہ زیات خلق ډیر
بد حالاتو کې دي. د ټینس مشهور لوبغاړي احسام الحق مشال ریډیو ته وویل چې د یو پاکستانی وګړي په حیث زه سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره خپل کردار لوبوم، نو په کار ده چې اولس هم راشي او د نیک کار کې برخه واخلي.
اپیل کرنا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم کو، پاکستانی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے باہر،
زه اپیل کوم پاکستانی اولس ته او هغه پاکستانی خلکو ته کم چې د ملک نه بهر دي چې راشي او سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، ځکه چې دې متاثرینو ته ډېر نقصان رسېدلی دی. د دوی کورونه تباه شوي دي او فصلونه خراب دي. زه به دې متاثرینو لپاره پاکستان او پاکستان نه بهر نمایشي میچونه کوم او چې څومره پیسې راجمع شي هغه به متاثرینو ته رسوم. دې نه علاوه د نورو ملکونو مشهور لوبغاړو مال خپل سامان هم راکړی دی او د هغې د نیلامۍ وروستو چې څه پیسې راجمع شي هغه به هم په متاثرینو خرچ کولی شي.
کله چې موږ د ان ډی ایم ای چیرمن ظفر اقبال قادر نه وپوښتل چې نړیوالې ورورولۍ نه چې د کوم مرستو اپیل کړی شوی و هغې کې ورته څومره امداد ترلاسه شوی دی، او بله دا چې ملکی اولس لکه د مخکې په شان په حکومت اعتبار نه دی پاتې او خلک دا شکایت کوي چې زموږ ورکړی شوی امداد مستحقینو ته نه رسي، نو د خلکو اعتبار په ځای کولو لپاره اداره څه هلې ځلې کوي. د نوموړي وینا ده،
ژوند اپیل میں سے ابھی تک 38.5 ملین ڈالر کیش.
ملګری ملتونو چې د نړیوال ورورولۍ نه کم اپیل کړی په هغې کې 38.5 ملین ډالر ورته نقد ملو شوی دی او څه ورته سامان هم ملو شوی دی، یعنی تر اوسه ټولې 1.6 ملین ډالر ترلاسه شوی دی. پاتې شو د اولس د اعتماد بحالولو خبره. نو د سندرغاړو او لوبغاړو رابللو مقصد هم دا دی چې اولس که هم امداد ورکول غواړي نو دوی له دې ورکړي، او بیا به موږ د دوی په موجودګۍ کې په متاثرینو دا پیسې خرچ کوو. نو زه اولس ته خواست کوم چې خپل زړونه نه دې داسې یری وباسي.
یاد دی وی چې سند صوبه کې راتلونکي سیلاب نه د ان ډی ایم ای تر مخه 8 لکه او 15 نه زیات خلک متاثر شوي دي. 413 کسان پکې مړه او 245 پکې جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان متحده قومی مومنت یا ایم کیو ایم ډلې یو وار بیا سند حکومت او مرکزی حکومت کې د شاملېدلو اعلان کړی دی. سیډونکو وای ایم کیو ایم حکومت نه بهاز ځان نیمګړې محسوسوي، او د کراچۍ اوسیدونکو وای چې ایم کیو ایم حکومت نه د وتلو او راتللو سره عادت شوی دی. په دې حقلا نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې را لېږلې چې تاسو پام ورته راړو.
د شورو پښپا د متحده قومي مومنت او پیپلز پارټي د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروستو ایم کیو ایم ډلې یو ځل بیا سند حکومت او مرکزی حکومت کې د ګډون اعلان وکړو. ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي چې د دوی دا پریکړه د سند صوبې د خلکو او ملکی ګټې ته په کتو سره کړې ده. خو ځینې شنونکي دا خیال لري چې ایم کیو ایم ډله حکومت کې د شاملېدو پرته وخت نشي تیرولی. د سیاسي چارو کارپوه اشرف خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل، هغه وایي د مسلم لیگ قاب او ایم کیو ایم دواړو یو شان تګلاره ده چې دوی دواړه حکومت کې د شاملېدو نه بغیر ځان نیمګړی محسوسوي. د نوموړي په خبره سیاسي ګوندونو په خپل منځي شخړو کې بوخت دي او د ولسي ستونزو په لور یې توجه کمه ده. کراچۍ خاریان وایي چې دوی اوس ایم کیو ایم حکومت ته د وتلو او راتللو سره آشنا شوي دي، او دا خبر اوس د دوی لپاره خبر نه دی پاتې.
زمان نوم محمد وارد، حکومت لراغه حکومت مجبوری وا کده واپس نه غسته کنه، نو حالات نور خرابې ده. ما جوړ حضور ده هغه سره هیڅ هم نشي کولای. نو دی خو چې دی نه منې جو بس هغه وزي وي مونږ یې ډوک دا کو نه. حکومت بیا مجبور شي ته وای وای بای راځي خپل سیټ ته دغه نه خواله. مونږ په خپایو چې پکې نه وینو خبر دی په طاقت کم، او چې پکې دغه دې دی خو بیا طاقت زیات ته.
ما ته هغه ټیم هم نه پتا و چې دی وزیر شلو دې پس یا میاش پس دوباره راځي. لکه دې خدا کار دې هو دا را هو دا نو سنشته خپل مفاد ته پاره کوي چې صحیح شرطونه یې مړه بلیک ملران دي بلیک میل کې دا په وجه باندې راځي هغه سیټونو له بم بیا راځي. او ما کا مته کراچۍ کې جهر عالم اوس لک ټوله سامانو او سي دي را له بیا بدلان جو چالو شي بیا به کسان منظم شي. دا شرطونه یې خې چاغتا جدون صاحب سره کې، یعنی وزیر ټرانسپورټ راکې داو دا راکې پلانر راکې داو چې کم خوښ دي به وړي.
مسلم لیگ نون ډلې د ایم کیو ایم او مسلم لیگ قاب حکومت کې د شاملېدو په پریکړه سخت غبرګون ښودلې دی. عوامي نېشنل ګوند سین څنګه په دې حقله په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم حکومت نه د وتلو سم د سرستو دوی په دې باور وو چې ایم کیو ایم به بیرته حکومت ته راځي، او هم هغه سي وشوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په اخیری برخه کې یو وار بیا ګولیاز د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون با د پاکستان سره په اړیکو اغیزونه لري. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی امریکا سره اړیکې په سم ډول روان شوې دي. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د کراچۍ پر حالاتو د اسخود نوټس فیصله کې ویلي سند حکومت د شرخوخو پر ضد کوټلي ګامونه نو پورته کړي. او د نړۍ جلا جلا شعبو سره تعلق لرونکو د کمپیوټر مشهور ایپل کمپنی جوړونکي سټیو جابز په مرګ سخ خفګان څرګند کړی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلې شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو علي محمود ګولیاز او داوود خټک تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارو. خاط او آباد اوسئ.